السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو ده. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې بدرته مجید بابر خبرونه وړاندې کوي او تکنیکی همکار و اسحاق امیری وي. په دې ګړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د فاټا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم د خپرونې برخه ده. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
ستړي مشي لومړی د مشال له خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي پوځ مشر جنرال جان نیکلسن د میرامشاه دوره کړې ده. د پاکستان اپوزیشن پیپلز ګوند د څلورو لادر کشو بشري حقوقو کارکونکو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې. د جرمني چانسلر انجلا مرکل د رد شو سیاسي پناه غوښتونکو خپلو هیوادونو ته د استولو د بهیر چټک کولو مطالبه کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون پر راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مشر سره وکتل. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو د ادارې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال جان نیکلسن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه ته ولاړ. په میرامشاه کې پاکستاني پوځیانو د غذر ضرب اعظب عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا جنرال نیکلسن ته وویل چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د صلاحیتونو د لوړولو لپاره د نړیوالو ځواکونو د هلو ځلو ستاینه کوي. جنرال باجوا همداراز د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو ځواکونو رول مهم وباله. تیر ورځ په کوټه کې د بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس لیبریشن آرمی یو کمانډر بلخ شیر بادینی د وسلوالې مبارزې د پریښودو او د پاکستان د حکومت سره د وفادارۍ اعلان وکړ. بلوچستان صوبې د وزیر داخله سرفراز بوکټي او د وزیر اعلی ثناءالله زهري د ویاند انوارالحق کاکړ سره په یو ګډه خبري غونډه کې بلخ شیر بادینی وویل
دې ویب سایټ وګوري د ټولو نه غټ اهم فیچر چې کوم دی هغه خو زموږ اف کورس آنلاین کمپلینټ دی.
اوریدونکو بخنه غواړو او دغه اواز به تاسو ته په راتلونکو خبرونو کې نشر کو. د بلخ شیر بادینی په خبره هغه د یادې وسلوالې ډلې د سوشل میډیا او د پاکستان پر ضد د پروپیګاندې د څانګې مشر و. تر دا مهال بي ال اي په دې اړه څه نه دي ویلي. تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د اپوزیشن 15 پارلماني غړو تورې اونۍ د لادرکه شو. هغه څلورو بشري حقوقو کارکونکو چې پکې د یو پوهنتون هغه پروفیسر سلمان حیدر هم شامل دی چې د طالبانو مخالف دی او د هغوی پر ضد د حکومتي اقداماتو انتقاد کوونکی و په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې ده. د 15 غړو په پارلمان کې د شاعر او بشري حقوقو کارکونکو سلمان حیدر او نورو دریو لادرکه کسانو په اړه د خپلې اندېښنې څرګندونه وکړه. د غړو کې څه هم په مشخصه توګه د چانوم ونه غست خو زیاته کړه چې د دې لادرکۍ طریقې کار نه څرګندېږي چې د یو پلان له مخه هغه اوازونه خاموشه کول یې مقصد دی چې څوک په پاکستان کې د روان ټولنیز ستونزو په اړه خبره کوي. د پروفیسر حیدر ورور رسنو ته ویلي دي چې هغه تیر کال په بلوچستان کې د روانو حالاتو په اړه یو نظم لیکلی و او د روانې میاشتې په شپږمه نیټه د اسلام آباد نه لادرکه شوی دی. د کورنو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې د سلمان حیدر د بازیابۍ لپاره هر ممکن هڅې وکړل شوې خو هیڅ درک ونه لګېدو. د جرمني چانسلری انجلا مرکل د مهاجرت او د پناه غوښتونکو لاړوندو چارواکو وغوښتل چې د رد شوو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي. میرمن مرکل پرون وویل تجربې ښایي چې چارواکي ډېر زر پریکړه کولی شي چې آیا پناه غوښتونکي په جرمني کې پاتې کېدای شي او که خپل هیواد یې پوره خوندي دی چې بیرته ور ولیږل شي. مرکل چې د سرکاري ملازمینو کانفرنس ته وینا کوله همداراز ژمنه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شوو پناه غوښتونکو د لیږلو لپاره به په کامي توګه هلې ځلې وکړي. د یادونه وکړه چې دا ډول هلې ځلې یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې د رد شوو پناه غوښتونکو له هیوادونو سره د هغوی د بیرته لیږلو په اړه خبرې وشي. په جرمني کې وروسته له دې د پناه غوښتونکو د ایستلو او په خپله خوښه ستنولو موضوع جدي شوه چې د دسمبر په 19 په برلین کې خونړی ترهګریز برید وشو. جرمني د تېرې اتوار په ورځ خبرداری ورکړ چې که د رد شوو پناه غوښتونکو هیوادونه د خپلو ښاریانو منلو ته حاضر نه شول نو ترقیاتي مالي مرستې به پرې بندې کړي. د امریکایي رسنو راپورونه وایي چې ایران سره د ایټمي معاملې لمخه اوباما انتظامي او نورو نړیوالو طاقتونو د روس نه ایران ته د قدرتي یورینیمو د یو لوی مقدار د منتقلۍ منظوري ورکړې ده. ډیپلوماټانو اسوسییټډ پریس خبري اجانس او فاکس نیوز ته ویلي دي چې په دې نږدو کې امریکا او نورو پنځو هیوادونو ایران سره د ایټمي لوزنامې لمخه روس نه ایران ته د 1,600 میټریک ټنو قدرتي یورینیمو ورکولو منظوري ورکړې ده. تهران په تیر کال کې هم دومره مقدار غیر بډایي یورینیم د بډای شو یورینیمو په بدل کې روس نه اخیستي وو. ایران سره د امریکا په شمول د نورو هیوادونو لخوا د شوې لوزنامې له مخه ایران به خپل بډای شوی یورینیم د غیر بډای شو یورینیمو په بدل کې روس ته سپاري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي یو شمېر پارلماني غړي د دې لوزنامې مخالف دي او دریز لري چې ایران ته ډېر رعایتونه ورکړل شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د دفاع د وزارت چارواکو پخلی کړی چې دغه هیواد جنگی بیړۍ د نړیوالو اوبو په ساحه کې د هرمز ستراتیجیک تنګي ته نږدې د سلورو ایرانی بیړو لور ته د خبرداري په توګه هوایي ډزې کړې دي. د پینټاګون چارواکو پرون خبریالانو ته وویل چې دا پیښه د تیر اتوار په ورځ هغه مهال وشوه چې سلور ایرانی حمله کوونکي بیړۍ په زیات سرعت د یو ایس ایس ماهان جنگی بیړۍ لور ته نږدې شوې. دوی وویل کله چې د ایران د سپاهي پاسداران بیړۍ د امریکا جنگی بیړۍ ته 800 میټر نږدې شوه د خبرداري ورکوونکو ډزو ترڅنګ د امریکا یو هیلیکاپټر اوبو ته د خبرداري سیګنل وغورځاوه. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حالو د کرنسوبای د احمد الله ناوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 108 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 108 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114.48 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاؤنډ 113.40 روپۍ او 111 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 9.15 روپۍ او 9.50 روپۍ. یو سعودي ریال 23.70 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.58 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 306 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 303 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان پر راولپنډی کې د پاکستان پوځ له مشر سره د سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. یو کارپو د دې ملاقات په اړه وایي
امریکایان داسې فکر کوي چې په شمالي وزیرستان کې حقانی شبکې خلک نشته، نو نور ځایونو کې شته، نو هغوی همدغه شکایت کوي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بشري حقوقو محکمې پرون خپل یو ځانګړی ویب پاڼه پرانیسته او د پاکستان سپریم کورټ په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د پاناما اسنادو په اړه د مقدمې اوریدنه به اوس هر ورځ کیږي.
پاناما لیک چې څنګه پاپولرایز شو، د دې مقصد یې سم دا صرف سیاست او دا موږ سره یو کال جوړي الیکشن لپاره، الیکشن لپاره سټنډ جوړول ضروري.
او نیس پروګرام د سوانانو غږ خپرونه کې به واورئ چې د بشري حقوقو فعالانو تیر کال د ټولنې لپاره څه وکړل.
2016 خو یو قسم سره ډېر بختور کال وو زموږ لپاره. منصبونه جوړ کړې وې، جنکو سره د کار کولو، ځوانان سره د کار کولو، نو هغه زیات تر منصبې مونږ ترلاسه کړلی شولې.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر کمانډان پرون د پاکستان پر راولپنډی ښار کې د هیواد د پوځ له مشر سره په لیدنه کې د سیمې له امنیت سره په تړلو موضوعاتو خبرې کړې دي. جنرال جان نیکولسن د پاکستان پوځ د مشر جنرال قمر باجوا په ملتیا د شمالي وزیرستان میرامشاه ته هم ولاړو چې الته ورته د وسلوالو پر ضد د سربې عصب نومي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. د چارو شنونکي وایي امریکا لا هم له پاکستانه غواړي چې د وسلوالو په تیره د حقاني شبکې په بشپړه توګه له منځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. رابعه اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پوز عام اړیکو د څنګه ISPR په وینا چې په دې ملاقات کې د پاکستان پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوا په افغانستان کې امن پسې کولو په اړه د ناټو د ځواکونو د کردار ستاینه کړې ده او ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولي امنیتي انتظام لپاره ناټو ځواکونه مهم رول لوبولی شي. د پوز عام اړیکو د څنګه په وینا چې د راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د ملاقات نه پس پاکستان پوز مشر او په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د شمالي وزیرستان هډکوارټر میرم شاه دوره هم وکړه او هلته جنرال جان نیکلسن ته جنرال آفیسر کمانډینګ لخوا اپریشن سروې اسب د کډوالو واپسې او د بیا بحالې سره سره ټولنیز او اقتصادي حلو سلو په اړه بریفینګ ورکړې شو. د پوز عام اړیکو څنګه زیاتوي چې دواړو مشرانو د میرم شاه بازار دوره هم وکړه چېرته چې هغوی د پرمختیایي کارونو جاج واخیستو. جنرال جان نیکلسن په کامیابه پوځي عملیاتو د پاکستان پوز ستاینه هم وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د ښه انتظام ضرورت یې هم تسلیم کړو. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي پاکستان کوشش وی چې د غربي هیوادونو پوځي مشران قبایلي سیمو ته بوځي چې هغوی په خپلو سترګو د غزاینو وګوري چې امن بحال شوی دی. د ده په وینا دا یو ښه کار دی او د دې په وجه ممکنه ده چې غلط فهمیانې لرې شي او د دې ترمنځ اعتبار راشي. خدای زیاتوی
دا څه فکر کوي پاکستان چې دغه دورو په وجمن دی دی ممکن نه چې قائل شي چې الته کې اوس داسې تنظیمونه یا حقانی شبکې مرکزونه نشته. دا خو حقیقت دی چې شمالي وزیرستان کې جنوبي کې بل ځای کې خو دغه تنظیمونه اوس نشته. خو د امریکایان داسې فکر کوي چې که شمالي وزیرستان کې حقانی شبکې خلک نشته نو هغوی دا وایي چې په نور ځایونو کې شته نو هغوی همدغه شکایت کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو د ښه انتظام لپاره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کردار په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې د خپل منځي کومک د لارې پر پولو د امنیت ښه انتظام جوړېدای شي.
مطلب ټول بارډر تاسو نه سي سیل کول نو چې کوم طرف نه مشکو یا څو عملیات کیږي نو هغه به مخکې موږ غوښته وي چې هغه طرف نه به تاسو خپل دغه کوي نو دې یو بل سره میټینګ هم کیږي په مینس کې چې حالات ټکی او چې د دواړو طرف نه خلک یو بل ملک ته نه ځي ولته دهشتګرد کاروای نه
کوي. د ذکر دی لدی وړاندې هم جنرال جان نیکلسن د پاکستان دورې کړې دي او د پاکستان عسکري مشر ولې سره د افغانستان په حالاتو او په امنیتي امورو خبرې اترې کړې دي.
دا و رابعه اکرم خان له پاکستان د آزادۍ لپاره د مبارزه کوونکو تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی یو کمانډان پرین پکوټه کې د حکومت مخته خپل وسله کې خوده ورته تسلیم شو. په دې موقع جوړ یو خبری کانفرنس د بلوچستان د کورونو چارو وزیر یو واری بیا پر هند تور پورې کړ چې د یادی صوبې د نامنې پیښو تر شا لاس لري خو هند بیا په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې اورو.
تیر ورځ په کوټه کې د بلوچ خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا پی ایل ای او کمانډر شیر برخ بادینی د حکومت مو مخ ته خپل وسله کښېښودل او نور د هیواد په ضد د جنگ کولو څخه د ډډې کولو اعلان وکړی. بلخ شیر بادینی وایي چې ما پریکړه کړې ده چې نور به د هیواد د دشمنانو لپاره کار نه کوم او اوس به د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږم. زه نن ستاسو په مخ کې ناست یم او خواست کوم چې بلوچستان دی نور د هندوستان په خبرو کې نه راځي. باید دوی د ملک او قام د خدمت لپاره کار وکړي. زه و بلوچ ماشومانو او ځوانانو ته هم وایم چې هغه دې ښه تعلیم ترلاسه کړي. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکچی د حکومت و مخ ته پر تسلیمېدو او اصلاح ښودلو باندې و بلخ شیر بادینی ته نه هوا شراغلی وای بلکې دغه وینا وه چې ځینې کسان خپله په یورپ او دوبۍ کې ښه علیشانه ژوند تېروي خو دلته یې ځوانان غولولي او بې ګناه کسان په وژني. د هیواد پر کامی ودانو او شتمنیو باندې بریدونه کوي چې موخه یې د پاکستان د پرمختیا په لاره کې خنډونه اچول دي. بلوچستان د ترقی په ډګر کې پر مخ روان دی ځکه چې بلوچستان او پاکستان د یو بل سره تړلي دي. په بلوچستان کې اوس ډیر لږ خلک پاتې سوي دي چې هغه د ټوپک په زور هر څه غواړي کوم چې امکان نه لري. و خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الله کاکړ وویل چې په عادي توګه خو ډیری وسلوالو د حکومت و مخته سر تسلیم کړی دی. دا اول ځل دی چې یو کمانډر د بارني هیواد څخه راځي او خپل وسله د حکومت و مخته ایږدي. د بلوچستان د غولولو چې کومې هڅې دلته روانې دي د هغه مشري هندوستان کوي خو ځینې نور هیوادونه هم په دې کې لاس لري. فی الحال د نور هیوادو نمونه اخیستل اړتیا نه لري. انوار کاکړ هیله څرګنده کړ چې ډیر ژر به د بلخشیر نور ملګري هم وسله کشیږدي او د هیواد په کامی دایره کې به شامل سي. د یادونې وړ ده چې هندوستان لا تر اوسه پر اوسنیو تورونو خپل غبرګون نه دی ښکاره کړی. البته د دې څخه له مخه د پاکستان له لورې د دغه ډول تورو څخه د هندوستان د بهرنۍ چارو وزارت همیش انکار کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د بشري حقوقو محکمه پرون خپل یو ځانګړی ویبپاڼه پرانسته چې مخه د سبي خلکو ته د بشري حقوقو ضد کړنو په اړه د شکایتونو درج کولو اسانتیاوي برابرول دي. د دغه ویبپاڼې د پرانستې غونډې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا د قانون او بشري حقوقو وزیر اویل دوی په پام کې لري چې د خپلې محکمه یا ډایرکټوریټ څنګه د سبي په بیلابیلو سیمو کې جوړ کړي. شبیر جان یې نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د بشری حقوقو صوبایي ادارې د غیر سرکاري تنظیم ایشا فاونډیشن په مرسته په صوبه کې د بشری حقوقو په ضد شکایت کوونکو او د عام وګړو لپاره د دغه ادارې د ویبپاڼې پرانستو کړه چې پرې د صوبې د هر سیمې نه ولس کولی شي چې د انټرنیټ د لارې د بشری حقوقو د سرغړونې په حق لا شکایتونه درج کړي او بیا د خپل درج کړی شوی شکایت وخت په وخت هم د دغه ویبسایټ یا د دوی نه په ټلیفون باندې هم معلومات کولی شي. د دغه ادارې صوبایي مشر سید محمد فرخ سخلین مشال لیډو ته په دې باب لوای.
دې ویب سایټ کې ګوري د ټولو نه غټ اهم فیچر چې کوم دی هغه خو زمونږ آن لاین کمپلینټ دی. لرې داسې ډسټرکټ چې کوم دی هلته خلک یا ډاک باندې لیږي یا پخپل راځي نو دې پرابلم نه به اوس بچ شي. هغه هلته آن لاین کمپلینټ مونږ ته کولی شي، د هغې ټریکنګ آی ډی به ورته ملاو شي.
یا د اداره په 2016 کې موجوده حکومت جوړه کړې وه، ولی موجوده ډایرکټر د خپل کارکردګۍ په خپل وایي چې تر 2016 دسمبر میاشته پورې دوی ته د اوسونه زیات شکایتونه راغلي وو چې پکې د شپږنیم سونه سیوا دوی اوار کړی دي.
31 دسمبر 2016 پورې مونږ سره 719 کمپلینټ ریسیو شوی دي، هغه کې مونږ 664 کمپلینټ چې کوم دي هغه ډیسپوز اف دي او د ریسټ چې مخال دي 55 یا 54 جوړیږي هغه پېنډینګ دي.
بلخو دا وی پانه د پرانستې دستورې په موقع دا غونډې مشر ملما دا خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد وایي چې دا محکمه لا نوې ده، نو وسایل محدود دي، خو ډیر ژر به د یاد ادارې د پنګ زیاتولو علاوه ټولې صوبې ته د دې څنګه وغځوي چې په صوبه کې د بشري حقوقو تحفظ باور کړی شي.
زمونږ ریجنل سطح باندې دا کوشش ته چې زمونږ خپل ډایرکټریټ اسټابلیش کو، افیسز اسټابلیش کو. ډایرکټریټ کې هیڅ فاندینګ مسله نشته، د الله په فضل سره 5 کروڑ روپۍ خو زمونږ اوس دې ته ډایرکټریټ کنسټرکشن دی پر اور کړی. خو شو کې دا نیولی اسټابلیش دا نو دا دې اسټابلیش کېدو دې پر اور دې باندې چې کوم د لک ټایم لګي به خالي بجټ کې موږ کوشش کوو چې مزید نورې پیسې مو واچو او دا نور هم مزید فعال کو.
نو موږ زیاته کړه چې په دغه ویبپاڼه باندې د شکایت درج کولو نه علاوه په صوبه کې چې څومره هم د بشري حقوقو سره تړلې قوانین یا څېړنې دي نو هغه هم په دغه ویبپاڼه موجود دي او چاته چې څه هم خاص کر د زده کوونکو لپاره که په دې اړه هر قسم معلومات پکار وي نو کولی شي چې دغه ویبسایټ نه واخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا شبیر جان رپورٹ تاسو اوریدو. په پاکستان کې د نوي کال په لومړۍ اونۍ کې سلور کسان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعال او لادرکه کړل شوي دي. په دغو کې یو لیکوال او شاعر سلمان حیدر هم شامل دی. د مدني ټولنو غړو د دغه کسانو په لادرکتوب اندېښنه ښودلې ده. د بشري او مدني ټولنو فعالان وایي په پاکستان کې دا مهال د یو تن لپاره ګران ده چې حتی پر ټولنیزه میډیا د خپل رائے اظهار وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده اسد په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي اوس په ټولنیزو رسنیو هم د یوې مسلې په اړه غږ پورته کول ګران شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي د دغو کسانو تختول ښکاره کوي چې اوس په ټولنیزو رسنیو هم بندیزونه شته.
مخکې د اظهار ازادي نه وه، خو د میډیا په مقابل کې په ټولنیزو رسنیو خلکو د خپلې خوښې اظهار کولی شو، خو اوس داسې معلومیږي چې په فیسبوک، ټویټر او یا نورو رسنیو خبره کول نه یوازې ګران شوی دی، بلکې دا یو تن ته د ژوند خطر هم پېښول شي. د دې سلورو فعالانو په اړه لا هم څه پته نشته چې دوی چرته دي او چا اوچت کړي دي.
د فاطمه جنا پوهنتون استاد، بلاګر او شاعر پروفیسر ډاکټر سلمان حیدر د تیرې جمعې په شپه له اسلام آباد لادرکه کړل شوی دی. د هغه کورنۍ وایي سلمان حیدر د خپل موټر نه چا اوچت کړی دی او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنوري په 3 عاصم سعید او وکاس کورایا او د تیر خالی پورز احمد رضا نصیر چې په ټولنیزو رسنیو فعال وو لا درک شوه دي. سیاسي فعال او بلاګر جبران ناصر وای اوس په ټولنیزو رسنیو خبره کول ګران شوه دي.
سوشل میډیا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا سٹیج ریونیو ہوتا ہے.
ټولنیزو رسنیو یو لوی سٹیج دی ځکه چې په دې ته د ټولي دنیا سره په رابطه کې ډېر خبرې چې په لارو کوڅو او کورنو کې روانې وي خو که په ټولنیزو رسنیو په دې رسول کې نو بیا دغه نزغه عمل کیږي. خو که دغه ټولي خبرې چې موږ یې په ټولنیزو رسنیو کوو او زموږ د پارلمان غړي دا همت وکړي او په سملیو کې وای نو بیا به په ټولنیزو رسنیو په دې خبره کول دومره مایوب نه ګڼل کېده. خو دا د دغه اثر دی او په پاکستان کې هم داسې سيزونه خوريږي.
د قومي سملی د قانون او بشري حقوقو د قائم کمیټې غړي جسټس ریټایر افتخار احمد چیما وای باید حکومت د کسانو د موندلو په اړه کار وکړي.
د بشری حقوقو د کارکونکو لادرکه کېدل د ټول قام د لپاره د تشویش خبره ده. هغه خلک چې د انسانانو د خېګړې لپاره کار کوي د یوې ایجنسی او یا تر هغه ډلې لخوا د دوی اوچتول د اندېښنې خبره ده. زما په فکر باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې مشر کینت روت په یو ټویټ کې ویلي په دغو څلورو لادرکه کړل شوو کسانو کې یو د بلوچستان په مسله فعال وو. بلخوا پرون د ګل پورس د پیپلز ګوندغړو په یو پام لیک کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې دغه کسانو د موندلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان سپریم کورټ په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د پاناما اسنادو په اړه د مقدمې اورېدنه به اوس هره ورځ کوي. په دې مقدمه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور لګولې چې د پاکستان وزیر اعظم او دغه ماشومانو یې د درغلې په پیسو په بهر کې پانګونه کړې او باید احتساب یې وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پورس په اسلام آباد سپریم کورټ کې د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ کې پنځه تنی بینچ د پاناما لیکس د مقدمې اورېدنه وکړه او د عمران خان او د وزیر اعظم نواز شریف د بچو وکیلانو د یو بل پر ضد دلیلونه ورکړل. په پاکستان کې تجزیه کارانو وینا ده چې پاناما لیکس معاملې یوازې د خپلو سیاسي ګټو لپاره راپورته کړی شوی ګنی په پاکستان کې یو شمېر نورې غټې مسلې دي هغې ته هیڅ یو سیاسي ګوند پام نه ګرځوي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس د سانګي مشر او د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر غلام مصطفی مشال ریډیو ته په دې اړه وی
دغه مقصد اسم دا صرف سیاست او دا موږ تر یو کال جو دی الیکشن دا پارا نو دا سیاسي لیډران ټول دا پتا دا پاناما لیک ډیسیژن باندې شي یو خپل نمبر جوړي نه دا احتساب چا کې دی شي او نه به څوک کوي.
د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د ټولو لوی د قبایلی سیمو مسله ده. په کار د چې میډیا سیاستوال او حکومت د قبایلو مسلې هوارې کړي د پاناما لیکس پرنګ معاملې راپورته کولی.
دا خو د یو سیاسي ګوند د یو مشر یا د هغه د خاندان د کرپشن مسله ده. نو مونږ یو د فاټا مسله که تاسو راولئ نو هغه د پاکستان د اړین مطابق چونکه فاټا د فیډریټینګ یونټ ده نو هلته ډېر شی مسلې دي. فاټا په خپل یو ډېر لوی مسله ده او په فاټا کې دننه بیا بې شماره مسلې دي. یو د ایډی پیز مسله که مونږ وایو دا د پاناما لیکس نه زیاته اهم مسله ده. خو افسوس دا ده چې د دغه ټولو مسلو هیڅوک نه خبره کوي لګیا دي او نه
پاری کې څوک رښتیا وایي. یاد نیولې دی وړاندې په 9 دسمبر کال 2018 کې د پاناما لیکس د مقدمي او ریدنې پر مهال د هغه وخت چیف جسټس انور زهیر جمالی حکم ورکړی وو چې د دې مقدمي او ریدنې د بیا لسره شروع کړي شي. د کوم وروسته چې د روان کال په 14 جنوري د دې مقدمي بیا ریدنه وکړې شو. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو. د پاکستان اسلامي نصریاتی کونسل په خپل ریپورت کې ویلي چې په هیواد کې مشت غیر مسلمه کسان کولی شي چې د خپل مذهبونو د لارښوونو پر اړه کې د وادو او د خصه او خوند یو بل نه د تل لپاره د بیلیدو معاملې حل کړي او دا چې دغه اداره دغه پاکستانیانو قوانینو ملاتړ وکړي چې په یادو چارو کې غیر مسلمانو ته حقونه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د اسلامی نظریاتی کونسل ایوی غړی سمیا راحیل قاضی مشال ریډیو ته وویل چې یو اسلامی ریاست کې ټول غیر مسلمه د خپل مذهب مطابق عمل کولو کې آزاد دي او د پاکستان آئین هم دوی ته مذهبي ازادي ورکړې ده. د نوموړي وینا وا
دا د اسلام بنیادی اصول دی چې غیر مسلمه چې دی هغه خپل فیملی لاز کې خپل د ژوند نکاح معاشرت طلاق هغه به د هغوی خپل د عقایدو مطابق هغوی ته پوره سهولتونه ورکړي کېږي. دا د اسلامي مملکت فریضه ده چې هغه د خپل غیر مسلم سټیزنس چې دي هغوی ته پوره فیسیلیټیټ کوي. د هغوی مندرونه، د هغوی ګرزې، د هغوی معبدونه او د هغوی ټول قوانین چې دي، د هغوی فیملی لاز، د هغوی پرسنل لاز دي، هغه به د هغوی د مذهب مطابق وي.
مشال ریډیو چې کله د سمیا راحیل نه تپوس وکړو چې سن اسمبلی تیر کال د اقلیتونو لپاره قانون سازی وکړه خو کونسل لخوا پری نیوکه کړی شوی دی، نو په جواب کې نوموړی وایي
جبرن اسلام قبولول الله تعالی او اسلام سره اجازه نور کوي. خو هغه کې دا لیکلي دی چې اتل اسکالونه چې کم کم سړی اسلام قبول کړي دا غي سبد اسلام قبولول اجازه نی په هغه کلاز باندې زموږ اعتراض او چې حضرت علی رضی الله عنه په بل څه کالو کې اسلام قبول کړو او بیا دا لیکلي چې کوم خلک چې اسلام قبول کړي هغه د 3 هفتو پروبیشن پیریډ دی په هغه
د ذکر دا چې تیر کال نومبر میاشت کې سن اسمبلی اقلیتونو ته تحفظ ورکولو لپاره د جرمونو خلاف قانون 2015 بل منظوري ورکړې وه چې له مخې به یې په زور مذهب بدلولو کې نیغ په نیغه ککړ تن ته د 15 کلونو او په دې کار کې مرسته کوونکي تن ته د 3 کلونو د بند سزا ورکول کیږي. د قانون تر مخه یو تن هم د 18 کلونو عمر ته رسیدو نه وړاندې مذهب نشي بدلولی. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر گیان چند په تیرو وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې قانون ضرورت ځکه محسوس شو چې په دې هیواد کې له تیرې څمودې راهیسې د اقلیتونو په زوره د مذهب بدلولو پیښې زیاتې شوې دي او په نتیجه کې نه یوازې اقلیتونه د ستونزو سره مخامخ شوي بلکې په نړیواله کچه د پاکستان بدنامي هم کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د لوګر د خروالی ریاست چارواکی وای په پلی علم خار کې گاډو چلوونکو ته د دوی د کاروبار د خوالی او د خار د پاکوالی په خاطر دایمي غرفه ورکوي. بل لور ته د گاډو چلوونکو د خروالی د کار یو خو اقدام بولی، خو غوښتنه کوي چې په داسې ځایونو کې ورته د غرفو جوړولو ځایونه ورکړل شي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نه وي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د لوګر د خاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې د خاري نظم د تامین او یو شمیر هغو خلکو لپاره چې په لاسي ګاډیو کې توکي پلوري دایمي غرفې ویشي. د دوی په وینا په دې سره به له یوې خوا د خار نظافت ښه شي او بل لوري ته به د یادې ادارې په عوایدو کې هم ډېر والی راشي. د لوګر خاروال نصیر احمد لعلیزی مشال راډیو ته وایي چې
هر کراچي والا ته یو غرفه ورکول کېږي، ځینې ورته مشخص کړي دي، کېدلی شي په یو شل شپې کې فرمې ټولې اماده سي اماده سولې. د کراچیو په اساس باندې موږ مختلف وجایو کې
د لوګر خاروال زیاتوي د یاد ادارې په چوکاټ کې د مراجعینو مرکز هم جوړ کړی چې د خاروالۍ د ټولو ادارو مامورین به پکې ناست وي او مراجعین به خپلې ستونزې په یو ځای حلوي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ناصر غیرت وایي چې خاروالۍ باید هغو کسانو لپاره چې د خار د دوکانونو مخې ته او یا د سړکونو پر څنډو پلاسي ګاډیو کې توکي پلوري مناسب ځایونه پیدا کړي.
زموږ د سپروشان چې دلته په کراچۍ کې د ډېرې ناچارۍ له وجې نه توکي خرڅوي، هغه رښتیا هم د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو ته مشخص ځای نه ده ورکول شوی، دې په ځای ته د کار زمینه برابره شي، نن یې د سړک له یوې غاړې نه بلې ته اړوي، بله ورځ یې له غېږې نه د بل مارکیټ مخې ته لېږول کېږي. زما د شاروال صاحب او د ولایت د چارواکو نه هیله دا ده چې دوی ته هغه زمینه د کار برابره کړي.
په پل علم خار کې دوه تنه لاس فروشان چې پلاسي ګاډیو کې توکي خرڅوي وایي
زه میر محمد حسینی دلته کراچۍ لرم، سودا خرڅوم که موږ ته غرفې راکړي نو موږ ته به ډېره ښایي. لکه چې موږ ښاروالي د هغه ترافیک هم پازابوي او بل څوک هم خلک هم پازابوي.
نوم یې ذبیح الله ده. غرفې خو داسې مناسب ځای وي چې هلته بازار وي، که نه خلک وي، بیروبار ډېر وي، هغه کې بیا غرفه صحیح ده. او کسې بیروبار نه وي لکه مخکې چې موږ کراچۍ ولېږلو چې هغسې خالي فوټبال میدان نو بیا زموږ سودا نه کېږي.
د پل علم خار یو تن دکاندار وایي چې خاروالۍ د په خار کې د یو شمېر صنفونو په ایجاد سره لیوی خو عواید وړ کی او بل لوري ته دی په دې سره خاري نظم او پاکوالی هم رامنځته کی.
اوس چې کوم خار کې دغه کراچۍ لرو وطن خلک ټول بیکاره دي، دی وته یو داسې مناسب ځای دی پیدا کی چې د خار په یو ګوښه کې او دوی هغه خپل ورس کې تیر کی یو مړی ډوټي
دی. یادونه ورده که څه هم د لوګر پلی علم خار د افغانستان د نسبتا نوی خارونو څخه دی، خو کابل ته د فاصله نږدېواله ولسوالی لاغی ولایت نه د پکتیا او خوست ولایتونو د عمومي سړک تیرېدل او سوداګرۍ سره د اوسیدونکو علاقه او لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې پلی عالم خار په چټکۍ پراخوالی پیدا کړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ تاسو اوریدو او اوریدونکو مشال لډیو اور اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بجه شو د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
په افغانستان کې د نړیوالو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ مشر سره وکتل. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتو د ادارې ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼه زیاتوي چې جنرل جان نیکلسن د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه ته ولاړ. تیر ورځ په کوټه کې د بلوس بلتون غوښتونکو ډلې بلوس لیبریشن آرمی یو کمانډر بلخ شیر بادینی د وسلوالې مبارزې د پریښودو او د پاکستان د حکومت سره د وفادارۍ اعلان وکړ. تر دا مهال بی ایل ای په دې اړه څه نه دي ویلي. تیر ورځ د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د اپوزیشن 5 پارلماني غړو تیرونه د لادرکه شو هغو څلورو بشري حقوقو کارکونکو چې په کې د یو پوهنتون هغه پروفیسر سلمان حیدر هم شامل دی چې د طالبانو مخالف دی او د هغوی پر ضد حکومتي اقداماتو انتقاد کوونکی وو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د جرمنی چانسلری انجلا مرکل د مهاجرت او د پناه غوښتونکو لاړوندو چارواکو وغوښتل چې د رد شوو پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي. میرمن مرکل پرون وویل تجربې ښایي چې چارواکي ډېر زر پریکړه کولی شي چې آیا پناه غوښتونکي په جرمني کې پاتې کېدی شي او که خپل هېواد یې پوره خوندي دی چې بیرته ورولېږل شي. د امریکایي رسنو راپورونه وایي چې ایران سره د ایټمي معاملې له مخه اوباما انتظامي او نورو نړیوالو طاقتونو د روس نه ایران ته د قدرتي یورانیم د یو لوی مقدار د منتقلۍ منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پخلی کړی دی چې د هیواد جنگی بیړۍ د نړیوالو اوبو په ساحه کې د هرمز ستراتیژیک تنګی ته نږدې د سلورو ایرانی بیړو لور ته د خبرداري په توګه هوایي ډزې کړې دي.
لند خبرونه د مجید بابر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د ځوانانو غږ د دې خبرونه قربا اسرار العالم مومند او د خبرونه نن موږ تاسو ته په تکراری بڼه خبرو.
جنو پنځه سو زول کی
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ او د ایر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې فلری سلو بی کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغه
زوران غږ خبرونه ته غوږ سیوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې بیا له ځوانانو سره خبرې کوو چې په 2018 کال کې یې د خپل خلکو نړیوالو لپاره څه وکړل. د نړۍ په پرمختګ کې دوی ونډه څه وه، دوی څه کنټریبیوشن وو او له دوی به دا پوښتنه اهم کوو چې داسې څه کارونه وو چې دوی کول غوښتل چې پاتې شو ترې او د 2018 کال لپاره دا ځوانان څه پلان لري. موږ سره لومبۍ میلمنه ده ګلالۍ اسماعیل. ګلالۍ د خپل کار له عمله په 2018 کال کې اکثره په ټولنیزو نور رسنیو کې موجوده وه او په هیواد دننه او بهر یې کافی شهرت ترلاسه کړو. دا مهال موږ سره له پېښور د ټلیفون په کرخره ګلالۍ اسماعیل ډېره زیاته مننه. ګلالۍ اسماعیل، دا راته ووایه چې 2018 کال کې داسې څه کارونه وو چې تاسو کول غوښتل او هغه تاسو نه پاتې شو؟
2016 خو یو قسم سره ډېر بختور کال وو زمونږ لپاره، ځکه چې په 2016 کې مونږ کوم خپل پلانز جوړ کړو، کوم منصوبې نه جوړ کړې وې، جنکو سره د کار کولو، ځوانان سره د کار کولو، نو هغه زیات تر منصوبې مونږ ترلاسه کړلې شولې، هغه مونږ مکمل کړلې شولې چې کوم مونږ ځان د خپل ټارګټس اخلو. خو چې یو صرف کوم زمونږ خواهش او مونږ امید لرې چې په 2016 کې به دا کار وشي، ورغونه شغه دا چې تاسو په دغه پاکستان کې د اتلسم ترمیم نه پس آئینی کوم ترمیم شو، دا نه پس صبح با اختیار شوی دی او هر صبح خپل قانون سازی خپل کوي. نو مونږ دا امید ساتو چې چونکه د پاکستان اور ټولو صوبو کې خوځو باندې د تشدد خلاف قانون جوړ شوی دی، یعنی خوځو له د کورنی تشدد خلاف تحفظ قانون جوړ دی. مونږ امید وو چې خبر پښتونخوا حکومت به هم زمونږ چې کومه اسمبلی دا هغه به هم د خوځو د تحفظ لپاره، یعنی د کورنی تشدد د تحفظ لپاره قانون پاس کړي. خو ډېر افسوس خبره ده چې زمونږ واحد د پښتنو صوبه ده چې هغه کې اوس په قانون جوړ نشه د خوځو تحفظ لپاره د کورنی تشدد نه، او نور چې مونږ کوم منصوبې جوړ کړو خپل تنظیم کې هغه مونږ ټول درلاسه.
په دغه هم خبره کو تاسو سره چې تاسو څه وکړل، مطلب زمونږ اردوونکو ته بوای چې په 2014 کې تاسو کمی منسوبې جوړې کړې وي، هغه سره ته ورسېدې، په هغه به هم تاسو زمونږ اردوونکو خبروي. خدای راته و چې دغه د خزو پر ضد چې کوم تشدد کیږي، د هغه د مخنیوي کوم قانون تاسو غوښتل چې هغه د خیبر پختونخوا حکومت منظور کړي، هغه منظور نه شو. نو آیا 2014 کې تاسو چې کوم پلان دی په هغه کې دغه هم شامل لکه څنګه؟
بالکل، زمونږ کوششونه دي، زمونږ په منصوبه کې شامل دي چې مونږ به حکومت سره خپله چې کوم خبره اتره ده، چې کوم خلکو سره خبره اتره ده، چې داسې یو قانون په کار دی، هغه به زمونږ یې مونږ دې لپاره د جینکو یو نیټورک هم جوړ کړی دی، د ځوانانو جینکو یو نیټورک چې کوم خاص کر په دې حق لباندې آواز اوچتوي، هغه یې مونږ مختلف قسم له تربیت ورکړي دي چې هغه به د نن سبا چې کوم جدید میډیا ده، ډیجیټل میډیا شوله، سوشل میډیا شوله، دا به څنګه استعمالوي خپل آواز اوچتول لپاره، آواز مخکې بدلو لپاره به څنګه میڈیا استعمال ہے، مثال کے طور پہ ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ یو کانسیپٹ ہے جس سنگ خپل د ژوند کیسے اگے د ڈیجیٹل میڈیا پر تھرو باندھے نور خلکو ته وای ډیر پاره وای چې دا بیداری پیدا شي چې دا یو غټه مسله ده، او د دې مخنیوي لپاره قانون پکار دی.
او د پنجاب صوبې چې کوم یو اپلیکیشن په موبایل سمارټ فون کې کوم مخ ته راوړی دی، هغه نه به کېدای شي تاسو خبر استئ چې په هغه خزه کولای شي چې هغه ته څه قسمه خطر وي یا دا قسمه نورې مسلې وي، د هغه پر ضد تشدد کېږي، نو هغه کولای شي چې د پولیسو یوې ډلې ته هغه ریپورت کړي. داسې څه پلان لري تاسو چې په دې کار وکړي په خیبر پختونخوا کې؟ کنه
ګورئ، دا په پنجاب کې داسې اپلیکیشنز ځکه یعنی د حکومت طرف نه داسې اپلیکیشنز غیر وباسل په موبایل لپاره داسې ایپس روباسل، ځکه چې اول هلته یو قانون جوړ شو، او بیا د هغې قانون په تحت باندې هغې مختلف پروګرامونه شروع کړي د ښځو د تحفظ لپاره. مونږ خو په صوبه کې قانون نشته، په خیبر پختونخوا کې د ښځو تشدد نه بچ کول لپاره قانون نشته، نو چې قانون نشته د هغې بوج باندې قانون په تحت باندې پروګرام شروع کېدلی هم نشي. او چې کوم قسم له زمونږ حکومت ته مونږ ډېر زیات یعنی مایوس شو دې کال چې کوم قسم لا رویه و زموږ د اسمبلی زموږ د حکومت کوم قسم لا رویه و خوځو طرف ته، نو هغه کافی مایوس کنه رویه و، او مونږ دا تمه نه ساتو چې جمهوری حکومت چې کوم د خلکو په خواخر راغلی پای کې د جنکو ووټ هم شاملي، د ښځو ووټ به هم شاملي، صرف د سړو په ووټ باندې هغه حکومت نه جوړ شوی، خو کله د تحفظ خبر راشي نو هغه بیا ښځو له تحفظ ورکول نه ناکامه شي. دا ډېر مایوس کن رویه وه، او خاص کر په داسې دور کې چې د پاکستان ټول صوبو چې کوم دی هغه اپلیکیشنز روباسي، قوانین روباسي، طریقې روباسي د ښځو تحفظ لپاره، نو هغه پښتانه هم شاته پاتې شو.
ګلالی اسماعیل، اوس په دې موضوع راشو چې په 2014 کال کې تاسو کوم منصوبې جوړ کړې وي، او هغه څنګه تاسو سره ورسولې؟ مننه به وي چې موږ اردن کې دغه خبر کې.
بالکل، زمونږ 2016 د پاره یو ټارګټ دا چې موږ د ځوانانو جنکو یو داسې نیټورک جوړ کړل شو، او د هغې تربیت وکړل شو چې هغه د خپل حقوقو لپاره خاص کر د تشدد نه بچ کېدو لپاره د دې حق لپاره آواز اوچت کړل شي. دا زموږ یو کامیابي وه چې موږ د ټول خیبر پختونخوا نه پکې جنکۍ شاملې کړلې، داسې جنکۍ چې هغې ته مخکې ډېره موقع نه وه میلاو شوی چې هغې خپل آواز اوچت کړلی شي، هغې څخه داسې پلیټ فارم نو، خو هغې غوښتل چې هغې د خپل آواز اوچت کړلی شي. بیا موږ د هغې لپاره مختلف تربیتي ورکشاپ هم کېښودل چې کوم کې دای موږ ته خبر باندې تربیت وکړو چې آواز به څنګه اوچتوي، دا مسله داسې د دې مسلې څه وجوهات دي، پاکستان کې کوم قوانین شته یا کوم نشته، څه ګیپس دي، آواز اوچتولو لارې کومې دي. یو داسې موږ اچیومنټ وو. بل د دین علاوه مونږه د ځوانانو خوځو یو نیټورک جوړ کړ، یو گروپ ما جوړ کړ د امن لپاره. مونږ اکثر چې تاسو په خبر پختونخوا او فاټه داسې علاقه ده چې ټول نه زیات د دهشتګردي په ضد کې راغلی ده، او ټول نه زیات بلیم یا ټول نه زیات بلیم کیږي هم خبر پختونخوا چې دلته زیات دهشتګرد گروپونه دلته دي، چې کوم حقیقت سره تعلق نشته ډېر، خو دا ګڼل کېږي چې کله امن خبره کېږي چې امن خو چرته د هلکانو کار دی یا د سړو کار دی، په دې کې د ښځو دومره فکردار نشته، یا په انتها پسندی کې دهشتګردي کې امن راوستلو کې نو، او زمونږ دا خیال دی چې امن راوستلو کې د جنکو هم برابر کردار دی، نو مونږ د ځوانان جنکو یو گروپ جوړ کړ، اور هغه گروپ د جنکو ډیر تکړه گروپ دی، اور هغه په خپل کمیونټیز کې دنه په ټول خبر پختونخوا کې په خپل کمیونټیز کې دنه هغه د امن
راوستلو تاسو د اویر ګرلز خبره کوي، تاسو چې کوم سازمان دی، ما په خپل تاسو تاسو دغه خبره کوي تاسو ته پر دغه معنی نړیواله جایزه هم درکړل شو کنه؟
بالکل صدا بالکل دا مونږ کوم پروګرامونه کوو چې ځوانانو جوړو کړو ځوانانو خو نت ورک د تشدد خلاف یا د ځوانانو جنو کوی نت ورک ګروپ ها جوړ کا امن نو ستو پر اندر ټول مونږ د اویر ګرلز کوم تنظیم د زمونږه دا مونږه اغه کی دا اغه پلیټ فارم نه کوو اویر ګرلز کوم د ځوانانو جنو کو تنظیم دی په 2002 کې مونږ په 2002 کال کې دا مونږه شروع کړو او د دې مقصد دا چې د خیبر پښتونخوا جنو کو ته یو پلیټ فارم ملاوي شي چې چرته هغه خپل حق له اواز چتول شي د خپل حق لپاره خبره کول شي او هغه د پاره یو پلیټ فارم وی چې چرته پښتني چې نه کوي ګڼي چې دا زما کور دی دا زما ځای دی که زما سره مسله یې بدل تر اعظم زه بدی ځان اواز چتوم نو اویر ګرلز چې کوم دی د تنظیم دی په تحت باندې مونږ د امن حواله سره خصوصا تشدد خاتمه حواله سره انساني حقوق حواله سره مختلف پل ټارګټ سره مختلف پروګرامونه هوکړل او د هغه په وجه باندې کوم کوششونه مونږ اړه مو کولو بیا په 24 نومبر 2016 باندې بیا مونږ ته زموږ تنظیم ته اویر ګرلز ته شراک پیس پرائز ملاو شو دا په پیرس کې مونږ ته ملاو شو دا اوارډ د فرانس یو سابق صدر دی او د هغه طرف نه دا اوارډ وو د امن کوششونه چې مونږ هم کاو دا په حق کې
موږ سره اردن کې دوی ته هم وردو استړي مشي.
السلام علیکم زادل سین تورای د کورم جان فی تحصیل لزاین سلامونه وړاندې کوم.
استړي مشي تورې سی
ویل بدا غوڼو چې تیر کول کې کوم مطلب کوم یا بیر اوري دی او یا څورو پدې موجوده وخت کې دې پلا څه دی یعنی مو الو ته د پورا ای دې څورو علي ځلې کړی دی او موجوده وخت کې د څورو کم جو شي دی په ثاني سیمه کې خو بیر الو ته یعنی خراب نو نوی کول د پورا دوی څو پلانینګ د پاتې دې دا غته ستونزې ختم شي.
سم ده مننه ستاسو نه تورې سپ یو بلم کې دوی ته هم ورځو استړی مشه
تو کې رسن خبرې کوم لکه دې په اړه چې دی دا وایي چې دوه خالي ځلې لګولې دي زنانه ته د حقوق ورکړي دا صحیح خبر ده ورته کړ چې اسلام چې کوم حقوق دی دا ورکړي خو زه دې دا وایم چې یو عام سړی یو عام کوم زنانه نه علاوه سړی هم سکنه عام سړی حق نه میندوي نو د شج نو زنانه بچیر ته حق میندوي هغه کوم هغه د خاوند دی هغه حق نه میندوي هغه بچی حق نه میندوي نو د خزه بچیر حق میندوي مونږ دا وایو
مننه ستاسو نه تو کې رسن سیم ګلال اسماعیل څه جواب ورکول غواړي دغه ټول پښتنو
تون یو خو سوال دی چې موږ د فاټا د پاره سره د فاټا کمیټنسیانې دی الته چې کوم مسلې دی خاص کر د ځوانانو امن کردار حواله سره زموږ سره منصوبه ده فاټا زموږ په چې څنګه موږ په خیبر پښتونخوا کې کار کوو شاندې موږ په فاټا کې کار کوو ځکه چې دا هم یو خلک دی پښتون دي ټول زموږ مسلې یو شانت دي د فاټا بیا مسلې زیاتې دي د پښتونخوا نه موږ د فاټا کې موږ د ځوانانو سره هم امن باندې کار کوو غوښتل تربیتی ورک شاپ ارګنایز کوو د فاټا ځوانانو لپاره چې هغه په کړل شو چې هغه په داسې حالاتو کې چې چرته د حکومت یعنی د ایف سی آر په شکل کې خلک ډیر خفه دي چلته کوم نظام د حکومتي نظام دی بیا پولیټیکل ایجنټی دا هغه وجای ته سمره مسلې نه په داسې ماحول کې غي سم امن د پاره خپل کردار ادا کول شي او کوشش کو چې دا غي اواز چې کوم دی هغه چې کوم طاقتور ادارې دی هغه پورې ورسو نو هغه د پاره به موږ ډایالوګ کیدو ځوانان په مینس کې او چې کوم زمونږ حکومت کې خلک دي دای په مینس کې ډایالوګ کیدو چې دا ځوانان خپل اواز او رسول شي چې کوم حکومتي ادارې دی هغه خپل اواز او رسول شي مثال په تور باندې موږ اوس تیر هفته کې فاټا یوت پیس پالیسی ډایالوګ یعنی د امن یو جرګه کې خدای د ځوانانو او د پالیسی میکر د حکومت په مینس کې هغه کې ځوانانو هم دا خبر وکړه چې د فاټا ځوانان چې کوم دین او غي تکړه دي غي د امن اعلیکار دي غي په امن کې کردار ادا کولی شي حکومت دا غي کردار او منی اور غیله سپورټ ورکړي
او د ځوانانو چې کومې پالیسي دي بالکل د قبایلی سیمو د ځوانانو لپاره چې کومې پالیسي دي هغه هم لا گورنر یا د قبایلی سیمو چې کوم چارواکي دی هغه نه منځوري کړي
یو خو د ځوانانو حواله سره لا په لحال څه پالیسي نشته یو پالیسي دا هغه لا راغله نه دا
بالکل
یو پالیسی د بار کوشش کی خو غلا راغله نه دا مونږه خبره کو چې یو کو د ځوانانو د ترقی د پاره د پالیسی ضرورت دی او بیا مونږ یو جدا پالیسی په کار چې هغه دا خبره ریکګنایز کړي چې ځوانان د امن علاقې کار چې د پټ ځوانان ته په ټول پاکستان کې ډیره مسله راځي په چیک پوسټ باندې چې غي تیریږي شناختی کارت ورلو ګوري د ایجنسی په چیک پوسټ باندې مخامخ نه پریک دي مخلي ورته ګوري چې په پټه نه بهر لا شي هر ګور دي خدای د پټه نه نه پټه کوم لا انسانانو سیګي سم انسانانو سیګي نه غبار پرسپشن دا دی چې دا چرته ډیر خراب کړی کی د فاټا هغه څه ده چې مونږ یو خاص قسم له سټیریوټایپ دی چې په میډیا باندې روانې چې دا چرته ډیر څه خراب کړی دی نو مونږ کوشش کوو چې دا د فاټا ځوانان خو امن لپاره جو چې کوم ځوانان پیژنه مګي خو خود خپل ډیر کوشش کوي په فاټا کې امن راشي خپل طرف نه اړمي اکثر د پیسې را جمع کوي د یو بل نه پیسې راټولې چې د فاټا کوم فاټا ماشومان سکول نه بهر شي بهر دی غیب سکول کې داخل شي غیر له امن تعلیم ورکي هغه له سہولت ورکي د سات
نه
ډیر کوشش کوي خپل کمیونټي امن اوردر کې د پاره خو دا غیر ریکګنیشن نشته دا
معنی
کوي چې کله یو پیس پالیسی جوړ شي د خاص ځوانانو لپاره دوین چې کوم څه خبر کول غواړم چې زموږ ورو خبر وکړل چې سړی حق نشته د خځې په حق کې دا خبره ده منم چې د فاټا حالات ډیر خراب دي د نور پاکستان نه فاټا چې کوم دی نو هغه سره ډیر خراب سلوک دی د حکومت طرف نه ورسره ډیر خراب سلوک کیږي د فاټا خلکو سره د حکومت طرف نه خراب سلوک کیږي دا خبره په خپل ځای باندې ده خو د ښځو او د سړو حقوق یو بل نه جدا نه دي او نه سړي ذمہدار دي ښځو له حقوق ورکول لپاره دا خیال غلط خیال دی چې ښځو ته به حقوق ملاويږي او هغه به لګي بیا به ښځو له ورکې دا حقوق چې کوم دي نه سب د اورو بوجای نه ده دا به سړي ته ملاو شي بیا به سړو لګي نو هغه نه به یو موټه اورو
بالکل ډیره زیاته مرنه ګورل اسماعیل تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او په اخره کې څه پیغام لري او کپلنټو کې نور څه ویل غواړي چې مطلب تاسو داسې خبره وي هغه تاسو نه وي کړی هغه کول غواړي مننه بوي
زه زما پیغام دا دی چې زما په خیال کې په ځوانانو کې ډېر زیات پوټینشیل دی نن د پاکستان نیمه نه زیات آبادی چې کوم ده د پښتنو نیمه نه زیات آبادی په ځوانانو باندې ده او په ځوانانو کې ښځې جینکۍ او هلکان دواړه راځي زمونږ پښتون پښتنه سیمه به اعلی ترقی کوي چې په دې ترقی کې ښځه او سړی برابر شریکي چې جینۍ هم سکول ته ځي هلک هم سکول ته ځي جینۍ هم روزګار کوي هلک هم روزګار کوي تو دواړه ترقی کې نه شاملېږي کوم ښځه په کور کې بنده ساتو هغه نه روزي تعلیم لپاره روزګار لپاره ان پښتنه سیمه به تک شانتي شاته پات کیږي نو زه ټوله دا پیغام ورکوم چې ټول له بهر راوتل پکار دي او د پښتني سیمه ترقی کې کردار ادا کول پکار دي
یو جهان مننه ستاسو نن موږ سره پروګرام کې برخه واغست
ډیر مننه
خو وختونه اوردونکو دا موږ سره ګلالي اسماعیل دوی صوبای سره تعلق لري او تاثیر دی په کار خبر شو چې دوی 2014 کال کې چکړی دی او د 2019 لپاره څه پلان لري ځوانانو کې خبرونه ته غوښتي او نن له ځوانانو سره خبر کوو چې په 2018 کال کې څه وکړل او د ولسم لپاره څه پلان لري د روان کال لپاره څه پلان لري آزاد ځانې صاحب د محل مقصره د اسلام آباد نه ټلیفون پکړ خدای او رضا د وزیرستان سره تعلق لري رضا ډېر ډېر ستړي مشه
مننه او جهان تاسو هم ستړي مشه
او نوې کال مو مبارک شه او دا راته وایي چې 2018 کال کې څه وکړل رضا
ستاسو مبارک ټول مینوالو ته مبارک 2018 کال زما په خیال زما د ژوند تر ټولو مخ کالو او د کی ډیر کارونه مو کړو د ټولو غټ کار چې ما کړی دی هغه څنګه چې تاسو پته ده نیو میډیا آنلاین میډیا کې کار کوم نو یو 200-300 قبایلی ځوانان او د کی افغانان ځوانان هم شته دي دغه می ټرین کړل او هغه نه علاوه دوه درې نوی ویب سایټس مې لانچ کړي دي په دې کال کې چې هغه ډېر زیات پرمخ تللی دي او اوس راځم په شور کې د دفترم جوړو د دوه درو ورځو کې به ان شاء الله تیار شي د دې نه علاوه چې غټه خبره شوه د قبایلی سره جنکې وي چې هغه ته سکالرشپ کارونو د ډېر شو نه زیاتو جنکو ته مو سکالرشپ ته لپاره مهنت کړي هغه ته مو وظیفه تعلیمي وظیفه لاسته راوړې ده دا سينور ډېر کارونه هم شوې دي خو د نورو خلکو د بار ادا کارم کړي د غزاتي کارونه خو نشو اوس وخت کم دی ټول تفصیل نشم درکول
مننه بوي ک دا هم راته وای چې په سوشل میډیا باندې ځا اکثر تاسو ګورم څه داسې مسلې تاسو راپور ځکړي چې هغه بیا سرته ورسېدي دا غي حال هم مخې تراغه په 2018 کې
تاسو په پته یې ښه تاسو په پته یې چې قبایلی علاقو کې سوشل میډیا څو کې ډیره پیژني هم نه او څو دې وسره بلد هم نه دي او بیا هم که بلد وي که پیژني هلته سهولیات نشته ده دي خو بیا هم د ټولو نه غټه ایشو چې وا چې قبایلی ځوانان گرفتار شوي او نیول شوي د حکومت د لاس هغه لپاره هم تیاری وکړه زما طریقه کار ده دا چې زه کلم سوشل میډیا باندې نو کمپین ډیر زیات نه چلو هغه سیمپل دومره وکړو چې د خلکو आवाज سره راځي د خلکو چې کوم احتجاج دی په سوشل میډیا باندې یا د دې څرګندونې دی یا د دې نیوکې دی هغه غونډې کو د هغه نه یو فایل جوړ کو یا ایمیل ته نه جوړ کو یا سره یو ځای کو بیا چارواکیو ته ولېږو چې دا خلک دسې وایي. په دې طریقه موږ غواړو چې پریشرایز کو چارواکي او بیا د خلکو د پاره آواز اوچت کو.
سمه. او تاسو یو دا کمپاین هم شروع کړو چې د قبایلی سیمو ځوانانو ته به تاسې ویلې چې خپل خپل سیمه کې ستاسې چې کومې ستونزې دي کومه مسله ده د هغې یو تصویر یو ویډیو وړه غونده کې جوړه کړئ او هغې لاندې وړوکې کیپشن ولیکي وړوکې شان ته لیکنه وکړي چې دا مسله ده. په ټولنیزو رسنیو کې تاسې دا کمپاین هم شروع کړو کنه رضا؟
جی بالکل دا کمپاین مو شروع کړی دی او خپل مخ روان دی. خو ما څنګه چې تاسو ته اول وویل دلتا ډیر زیات مسلې دي د سوشل میډیا چې کوم ستونزې دي هغه تاسو پته ده کوم لکه وزیرستان کې تنه نه پورلته موبایل سرویس نشته اول نشته ځنې بعض خلک دا ګیلې کوي چې زمونږ 3G نتورک نشته دلته ډیر پخوانی یا اوډیټډ سرویس دی سلو دی څنګه وزیرستان کې شته ناړو داسې نورو علاقو کې هم نشته. نو د دې د لاسا دا کار په تیزی سره نه کیږي څنګه چې تاسو ویل دغه چې یو عکس راوال یا ویډیو راوال بیا ما کار مو کړی دی. اکثر زه خو په دې حیران شوم چې کله دا کمپین ما شروع کړ نو جنکې په دې کې ډېر انټرسټډ وی ډېر دلچسپي لرله بیا جنکو ته دا مسله و چې هغه په اسانه په چا اعتبار نشي کولی هغه د پرایویسي ایشو وي خو هغه لپاره مو یو پراپر میکانیزم تیار کړی و یو داسې طریقه مو جوړ کړی و چې د هر چا د پرایویسي خیال سره د چا نوم نه څرګندو. مقصد مو صرف یو دی چې د قبایلی خلکو आवाज را اوچت کو د قبایلی خلکو ژوند را خلکو ته خای او بل مسله دا د پاکستان میډیا کچرته د بدمنۍ خبرې کچرته د خیر خبر نه اغل ډیر زیاته موکو ورګي ک یو حمله وشي یا بم دماکو وشي نو هغه په ټی وی سکرین باندې په میډیا باندې هر ځای کې خپو خکار سره خدل کی خو کدا امن خبر وشي اغه ته سو کړو توجه نه ورته چې دلته بزنس اورینټډ میډیا دا نو موږ دا کار کوو چې کومه خبره میډیا نه
رضا کدار ته وای چې په لنډو ټکو کې دغه انټرنیټ مسله ته سیاد کړ چې په قبایلی سیمو کې ده نو دغه انټرنیټ مسلې د حل په ګډون نورې داسې څه پلانونه تاسو لرئ په 2018 کې کنه؟
او پلان خلرو 2018 کې ما څنګه تاسو وزیر اعظم پېښور کې خپل دفتر خلاصو منو د دې کې زمونږ زما چې کوم ټارګټ دی هغه دا دی چې یو خدا چې کوم د ټولنیزو رسنیو دا چې کوم مونږ سره پلیټ فارمز اویلیبل دی هغه باندې کار وکړو. بیا قبایلی ځوانان پېښور کې ډیر زیات اسلام آباد کې خودونه نشته دی او قبایلی ځوانان د قبایلی علاقو نه بللې هم شو پېښور ته نو تراشي هغه مونږ ټرین کو هغه ته تربیت ورکو چې تاسو خپل کلو کې څنګه کولای شئ. دغه نه علاوه یو پلان مو دا دی چې اس ام اس کمپاین وچلو کوم ځای کې چې انټرنیټ نشته دی صرف موبایل سرویس اویلیبل دی یا بل څه هغه د اس ام اس تلار هم کولای شي. واتس اپ ګروپ جوړو د ټرایبل یوت نتورک په نوم باندې د افغان طالب علمانو لپاره افغان ځوانانو لپاره هم یو کمپاین لرو په شور کې چې موږ به په مارچ کې لانچ کوو ان شاء الله پاک افغان یوت نتورک په نوم باندې. او دا چې کومه د انټرنیټ ایشو دا په مختصر الفاظ وایم دا انټرنیټ ایشو دا دی فیلال د سکیورټی سره تعلق دی. حکومت او زمونږ ملټری چې کوم فورسز دی هغه اجازه نه ورکوي چې قبایلی سیمو کې دی په هر ځای کې د سیسی لکه څنګه چې په نورو سیټل ایریاز کې دی نو دا غیر خیال ساتل پکار دی مونږ نشو فیلال کولی. بیا کوشش کوو
لزبنانو غږ خبرونه ته غوږ استې لزبنانو سره خبر کوو چې په 2018 کال کې یې څو کړل او 2018 لپاره څه پلان لري او متي ولا وسا مونږ سره د ټلیفون په کرخه راغله دی. وستا صاحب ډیر ډیر زیات ستړي مشي او اداره ته وای چې دا محل کم ده کې استي او نوې کال مو هم مبارک شه.
مالنا سلامونه مومن تاسو د مشال راډیو ټول همکارانو او ریدونکو ته تاسو ته مبارک وي. دا محل د کندهار د یو لیري پټیو نو سوالي فستا په تماس کې مونته ټلیفون نام سم کار مکی د یو لیري کړي تر ازنه مالته د بندو شونځي فور
نو دا هم زمونږ اردوونکو ته وای چې په 2018 کې تاسو څه وکړل او د هغې اغې سره آیا مخته څه نتیجې راغلي کنه؟
مننه مومن صاحب. په 2018 کال کې هغه کارونه چې زه په نورو ټکو اورېدونکو ته ووایم، یو دا چې د کتاب راخپلولو کمپاین و چې د هغه لارې موږ عامه کتابتونونه جوړول، هغه ماشومان ته چې په لیرې پرتو ولسوالۍ کې ورته کتاب نه و رسېدلی د دوی د لنډو کیسو شعرونو د ماشوم ادبیاتو مربوط کتابونه استول، او درېیم هغه سیمو کې چې هلته ښوونځي کتابونه لري یا په پوهنتونونو یا په شخصي کورسونو کې د امادګۍ د کانکور د کورسونو کې ورته ضرورت وتن کتابونه ورکول، چې په 2014 کې د کتاب راټولول د کمپاین د لارې د ټولنیزو رسنیو د لارې تقریبا 6000 کتابونه راټول شول. یوه همدا لاسته راوړنه وه چې په هغه په نتیجه کې 9 کتابتونونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جوړ شوي دي، او تر زرګونو ماشومانو باندې کتابونه ویشل شوي دي، او همدارنګه هغه ښوونځي او هغه لیرې پرتو سیمو ته چې هلته کتابونه ضرورت و یو زیات شمېر کتابونه رسول شوي دي. تر اوسه پورې هم ډېر زیات شمېر کتابونه لرو چې هغه اوس نور عامه کتابتونونه جوړ کړو هم به تر ماشومانو ورسوو. دوهم هغه لاسته راوړنه چې هغه ماشومان او هغه ځوانان چې یتیمانو یا غریب په لیرې پرتو ولسوالۍ کې ښوونځي بند دي، پر مخ ښارونو ته راوستي او هلته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. تقریبا تر 100 زیات.
بالکل ستاسو غږ مونږ ترې تاسو خپل خبره کوي، مننه به وساسې.
بل هغه یتیمانو چې د ښارونو د ولسوالۍ څخه ښارونو ته راول او د تعلیم زمینه برابره وو. دریم لاسته راوړنه دا و چې هغه یو شمېر ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې لوړې زده کړې وکړي، یا شخصي نو یو شمېر شخصي پوهنتونونو ته او یو شمېر بهر هیوادونو ته خپله زموږ د قلمدار ټولنې له خوا څخه استولې دي، یو شمېر شخصي پوهنتونونو ته په وړیا توګه معرفي کړي دي، چې دا د درېیم کال وو. درېیم لاسته راوړنه. او څلورم کار زموږ همدا چې په لیرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرام و چې له خلکو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو ملایانو سره غږېږو چې ولې ښوونځي بندي بند ښوونځي دي خلاص شي، او نجونو ته تعلیم اجازه ورکول شي، د مدرسې او ښوونځي ترمنځ فرق لري شي، او خلک د ښوونځي خپل ساتنه وکړي. په هغه سیمو کې چې خلک ښوونځي ته اجازه نه ورکوي یا مختلف لاملونه دي، د هغوی په هر پر لار باندې کار وشي، چې دا هم په یو شمېر سیمو کې خلک خپله په 2014 کې راپورته سول، او دوی خپله له دولت څخه غوښتنه وکړه چې موږ د ښوونځي ساتنه کوو، نجونو ته تعلیم اجازه ورکوو. همدارنګه یو شمېر بند ښوونځي بیرته د همدغه زیار او د خلکو د سپین ږیرو قومي مشرانو د دولت په ملاتړ بیرته ماشومانو په مخ خلاص ول. همدارنګه یو شمېر ورزشي لوبډلې چې په لیرو پرتو سیمو کې یو شمېر ځوانان چې هلته دوی په ډېرو کم حتی فوټبال جامې یا بوټونه یا فوټبال یا کرکټ کوم د لوبې سامان چې هغه نه درلودی، چې هغه موږ پر یو شمېر ځوانانو ماشومانو ته د ټولنې له خوا څخه مرسته کړې وه. همدارنګه یو شمېر ښوونځیو ته مې د کرتاسې په شمول چوکۍ میزونه او د سپین A4 کاغذ چې دوی ورته زیات ضرورت لري د همدغه مرستې کړي. همدارنګه هغه ماشومان چې فلج دي یا شل دي، دوی نشي کولای چې له یوه ځای څخه بل ځای ته ښوونځي ته یا په کور کې تګ وکړي، د هغه لپاره مې ویلچرونه تقریبا 2500 ویلچرونه چې موږ له بهر څخه د یو ټولنې له خوا څخه سوې وه، د همدې ټولنې له خوا څخه د افغانستان په مختلفو ولایتونو ولسوالۍ کې ویشلي دي. همدارنګه مې د یو شمېر روغتونونو سره، د یو شمېر پوهنتونونو سره، او د یو شمېر ښوونځیو مدرسو سره د مختلفو نورو سامانونو جنسونو مرسته کړې وه. خو زموږ ډېر کار پر همدې و چې بند ښوونځي بیرته خلاص عامه پوهاوي، او همدارنګه په لیرې پرتو سیمو ماشومانو ته کتابونه رسول. همدارنګه
تاسو به د 2019 لپاره تاسو څه پلان لرئ؟
2019 کال د 2014 په اخیر د نومبر میاشت کې د سیواد نړیوال ادارې څخه ما غړیتوب اخیستی و، چې دا وی غړیتوب دی، هغوی هم راسره وعده کړې چې په 2019 کې به ستاسو دغه غږ چې بند ښوونځي باندې او یو شمېر مرستې به ستاسو سره کوو، او دغه ستاسو غږ ته به انعکاس ورکوو. د 2019 کال لپاره موږ یو پلان لرو، ډېر پلانونه به شاید د رسنیو د لارې شریک نه کړم، خو لومړی کار چې مې د 2019 کال په لومړۍ ورځ د کندهار د یو لیرې پرتې ولسوالۍ څخه را شروع کړو، بیا د کندهار نور ولسوالۍ ته ولاړم. همدا پروسه به د افغانستان نورو سیمو ته وغځوي. هغه د بندو ښوونځیو خلاصون، نجونو ته تعلیم اجازه ورکول، ولست له ښوونځي له تعلیم سره کومک کول، یعنی ملاتړ کول د دولت، ولست ګډ سره هغه ښوونځي چې د ماشومانو په مخ باندې هغه بیا ته دوباره خلاصول، د همدغه به مې د لومړیتوبونو څخه دوهم کار به
هغه ماشومان چې په لیرو پرتو سیمه کې اوس یو ته کتاب نه رسول سوی دا ځل به د پاکستان هرې سیمې ته کتاب رسو او په 2011 کې به ډیر زیات شمیر نور عامه کتابتونونه هم د مختلفو سیمو کې چلته ډیر ضرورتونه وي هلته جوړ سي. همدا پروګرام اوس هم روان دی. دا نن چې جمعې ورځ ده د یو شمیر کسانو سره
ځخه
مجلس لرم چې بند ښوونځی خلاص کړو. همدارنګه د ټولنې همکاران هم په مختلفو فعالیتونو کې لګیا دي.
ډېر زیاته مننه دا اوردونکو موږ سره متي الله ویسا چې موږ سره د کندهار نه ټلیفون په کرخه و تاسو ورزل چې په 2018 کال کې دوی لاسته راوړنې څو ولسم لپاره څه پلان لري. همدې سره پروګرام پای ته رسیږي.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه